السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سوچ ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د ترشتول کېدو او شکنجه کولو موضوع لنجمنه سوې ده دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په قطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام کوي کاسوو له سوریې څخه خپل یولس وګړي تسلیم کړل اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوړو لوریو څورلس کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته ویل یوازې د دې اډې سلبستریز روختون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته زباندې دوی اونې مخ کې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته ویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کسی د میدانه کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس په لاس کیږي خدا ټاکون کې نه وي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او ترورستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 تنه پرسونل لزده کړو او وروسته فارغ شول چې شل تنه یې میرمنې وي دوی داسې مهال د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې به د افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر راتلونکو نه کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به سره شریک کړو
د هغه واکسین د چې وړ مبرزي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوز واکسین ورکړی وو د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وای په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل موږ د انتقال په مرحله کې یو ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی نو د وینا خبري باید تر نوی ادارې پوري وزنډول سي د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحال کړي د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لږه تړون څخه د وټولو اعلان وکړ خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خندونو سره مخامخ دي کاسو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنگیالي او د کورونیو غړي ساتل کیږي خپل یولس وګړي تسلیم کړل د کاسو د کورونیو چارو وزیر جلال سپیچلا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنگیالیو میرمنې او ماشومان دي دو ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو د کورونیو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي 110 وګړي بیرته دغه هیواد ته ستنه کړی سي وي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې څلور تنه جنگیالي وو اروپایی ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دب د سل کې د چې امریکا او اروپایی ټولنه د کورونا وایرس د ډلټا بڼې د نوې څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خبرونې د معلوماتو له مخې د اروپایی ټولنې د ټولو وګړو 55.5% یې لږ تر لږه د واکسین یوه ستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایی ټولنې یو کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایی ټولنه د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو لپاره د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دروان کال په لومړیو کې په اروپایی ټولنه کې د واکسین پر ورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پیل سو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پت سو. او د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 لدی کال سیالۍ په یو کال ځند سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې ترسره کیږي. خبرونه ملازدی رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشې کړی سوه. دا چې پیښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونی او شکنجه په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجه او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پانه کې راغلی د پاکستان له حکومت په زغر د غختل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنۍ او د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې دا سفیر صاحب لور شوه دا تلیو دا رور د پاره سډاله س گیفت روډ او ځنې داسې مو چې یو دلته په اسلام آباد کې یو بیکری و الته ورغلی و بیا چې کله په ټیکسی گاډی کې راتلا نو یو قسم یادېږي دوه کسان هم یادېږي چې هغه په زور په دغه گاډی کې وسره کېناستلو دا سره بیا الته دا وهل ټکولم شه بیا الته غردول و اف 7 علاقه دا په اسلام آباد کې چې الته د سفیر صاحب کور هم ویل کېږي چې دی.
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکې خبر له اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ خبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحي عالی شورا مشر عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د ښاغلی عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوی د وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوز افغان ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دا ادارات کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلې دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رویټرز خبريال او وکاس دانش صدیقی جسد د چنبه پورز د افغان هوایی ځواک لخوا کابل ته انتقال شو. دغه خبريال د جمعې پر ورځ د کندهار په سپین بولدک کې له جګړې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شو. د کندهار خبريالان اندېښمن دي.
روغتیایي کارکوونکي د رویټرز د خبريال دانش صدیقي جسد انتقالوي. په سپین بولدک کې تر وژل کېدو یو ورځ وروسته دغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځایه د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول شو تر څو هند ته انتقال شي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وایي د صدیق جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېرې سختۍ سره د عدلي طب په مرسته وپېژندل شو.
طبي عدلي مسؤولین د شواهد او د خپل د جسد ټوکی چور سره پاتو دغه هغه په اساس پیژن غلوی وسوله نور د پیژندلو وړ نه وو. نو دغه په شواهد او څه سندونه چې خالی وو او دغه د خبريال لغه صدري چې هغه باندې مو دا شخص و پیژندي. نو چون د سر سلی په واسطه مراوړ شوی وو نو دغه شخص دی نو د انتقال لپاره به مسول کسان راځي.
څلبیش کلن دانش چې د کچې د هینو سیدونکو وو د رويټرز نړیوال خبري اژانس سره د فوټو جرنالیست په توګه کار کاوه. هغه څورز مخکې افغانستان ته راغلی وو چې د پاکستان پولیټنیج دی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووجل سو. د کندهار خبري اعلان د جګړې لشکې لخوا وغښتنه کوي چې د ملکی کسانو په خاص ډول خبري اعلان ژوند خطر پیښ نکړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبريالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبريالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غواړي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبريالانو د خوندیتوب خبرې کوي، په بار بار سلامي خبروي چې خبريالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبريالو وجل کېدل او بیا په دغه طریقه سره لکه چې ومولې دی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر ریحه باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې درجه خبر اعلان وجل سی. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام پایل سي د کابل چا پرسپونه ته کتنه کو.
هشت سوب لیکلی چې دواړو پلاوو 13 ورځ د پردې تر شا ناست درلود چې تر نا وخت دوام وکړ او نن به بیا هم دواړه خواوي ناست ولري او د ناست په پایله کې به یو غړی اعلامیه هم صادره کړي. په سرمقاله کې راغلي د دواړو پلاوو د بحث اصلي ټکی د موقت حکومت د تشکیل د شرایطو پر څرنګوالي د ملګرو ملتونو او قطر په منځګړیتوب اوربند باندې راڅرخېدل. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالب پلاوی په دې مواردو د هوکړې لپاره د خپلو وزرو طالب زندانیانو په خلاصون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو په لغوه کېدو ټینګار کاوه. هشت سوب لیکلي دا تیرې ورځ تر وروستیو معلومه نه سوچې په دې ناسته کې څه پرمختګونه سوي، خو تمه کیږي چې دواړه لوري به نن د ورځې په ناسته کې وي هوکړې ته ورسیږي. لیکوال ټینګار کوي چې افغانان له دې جګړې ستړي سوي. دغه جګړې په تیر کې میلیونونه او په 2.5 میاشتو کې سلګونه زره افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د سر مقاله په پای کې راغلی په افغانستان کې ژوند ته د امید کچه ټیټه ده. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې څه ډول هیواد فیس پکې کړي. په هیواد کې د پانګونې فرصت له لاسه تللی نو دمګړی د سولې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. ویسا ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته په قطر کې 13 ورځ د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ دویمه مخامخ ناسته وچه وسوه. له دې وړاندې د افغان سیاستوالو او طالب پلاو ترمنځ ناسته په تهران کې سوې وه. لیکوال د دوحې د سولې پخوانیو مذاکراتو باندې نیوکه کوي او وایي چې د افغان ملت تمه دا وه چې په دغو خبرو کې به ښه پرمختګ وشي او افغان وژنه به پای ته ورسیږي، خو د لیکوال په اند څه ډول چې له دې خبرو تمه وه هسې مخې ته ولاړې نه. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو په لیکو او هم په افغان حکومت کې دننه ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د سولې خبرې مثبتې پایلې ته ورسیږي. د سر مقالې په پای کې راغلي تر هغې چې افغان دولت او طالب پلاوي دې ته په تمه وي چې امریکا به دوی ته سوله راولي نو دا ډول